افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي په کابل کې له یو هندي هیئت سره په مهمو ستراتیژیکو مسایلو هوکړه کړې ده. په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت هم کابل ته سفر وکړي. په انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونو له وخت مخکې د نوماندانو لوري غیر مستقیم کمپاینونه د اندېښنې وړ او د قانون خلاف عمل بولي. او ویل کېږي د روسیا او هند د تیلو لوی شرکتونه په ایران کې خپلې پروژې ځنډوي. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې ګڼ نور ریپورټونه لرو، خو په ل خبرونو کې رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وی یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د نړیوالو ځواکونو جنگي الوتکو تیره شپه د ننګرهار په حس کمینه ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې او ولس کسانې وشلې دي. او د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن هغه قانون توشیح کړ چې له مخې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وی یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. جنرال نیکلسن دا خبره پرون وکړه، ویل چې د طالبانو له یو شمیر لوړ رتبه او منځنۍ درجې غړو سره پټ تماسونه موجود دي. نوموړي وویل له هغه خواو سره چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي د خبرو اترو چینلونه هم پرانستل شوي دي. دغه لوړرتبه امریکایي قومندان ویل دا مهال د افغانستان د سولې په اړه د پردې تر شا پراخې ډیپلوماتیکې هڅې او خبرې اترې روانې دي. جنرال نیکلسن دا هم ویل چې د طالبانو په منځ کې هم د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې روانې دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنگي الوتکو تیره شپه د ننګرهار په حس کمینه ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې ده. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوایي بریدونو کې ولس داعشیان وژل شوي دي.
تیر شپه د بهرنی ځواکونو جیت الوتکې هوایي بریدونه کړي دي. دا بریدونه د داعش په مهمو پټنځایونو شوي چې پر مهال ولس داعش وسلوال وژل شوي دي. د دوی وسلې او مهمات هم تخریب شوي دي. په وژل شوو داعشیانو کې څو تنه بهرنیان اتباع هم شامل دي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو دی چې داعش ډله پکې زیات فعالیت لري. په غزنی ولایت کې دوه جلا بریدونو یو پولیس او یو ملکی وګړی وژلې دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل نامعلوم وسلوالو د غزنی په مرکز کې پر پولیسو ډزې وکړې چې یو پولیس یې مړ او بلې ټپي کړ. دا نوموړي په خبره په جغتول سوالۍ کې د وسلوالو لخوا د هوان په مرمیو یو دولس کلن هلک وژل شوی او یو بل ملکی وګړی ټپي دی. په غزنی کې دولت ضد وسلوالو تر اوسه د دې امنیتي پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د نیمروز مرسیال والی وای د دې ولایت یو شمیر مقامات د انسانانو په قاچاق کې لاس لري. سردار محمد همدرد دا خبره په داسې وخت کې کوي چې په ورځني ډول د نیمروز له پولو شاوخوا 3000 کسان ایران ته وړي چې یو شمیر بیا له ایران نه اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. ښاغلی همدرد ویل هڅې روانې دي چې په قاچاق کې شریک چارواکي ونیول شي. د نیمروز مرستیال والی وایي اکثره کسان چې د دې ولایت لارې قاچاق کیږي د شمالي سیمو اوسیدونکو دي چې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له امله له هیواد څخه ځي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن هغه قانون توشیح کړ چې له مخې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځي. د قانون له مخې به د قبایلي سیمو شاوخوا 15 میلیونه وګړي له هغو حقونو برخمن شي چې د پاکستان هر وګړی لري. تر دې مخکې له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کولو طرحه د پاکستان پارلمان او د خیبر پختونخوا اسمبلۍ تصویب کړه. د پاکستان قبایلي سیمې چې تر دې قانون مخکې د مرکزي حکومت لخوا اداره کېدې و ایجنسۍ لري. باجوړ، دیر، خیبر، مهمن، کرمه، بولان پاس او ګولان ایجنسۍ هغه غرنۍ سیمې دي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرتې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره په پیونګ یانګ کې دی. لافروف په داسې وخت کې شمالي کوریا ته سفر کوي چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ غونډې ته چمتووالی روان دی. پیونګ یانګ ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سفر د مسکو یوه هڅه بلل کیږي چې غواړي وښیي له امریکا او جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا په ډیپلوماتیکو تماسونو کې روسیې رول لوبولی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته لافروف ویل مسکو د دواړو کوریاګانو او د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ له تماسونو هرکلی کوي. روسیا او شمالي کوریا په خپلو کې لنډه پوله او دوستانه اړیکې لري. او ټاکل شوی ده چې د ناتو تړون او روسي شورا نن په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د اوکراین د شخړې د پوځي مانورونو په اړه د کړکیچ د کمولو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وشي. په 2014 کال کې د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وسمې تر الحاق وروسته د ناتو او مسکو اړیکې بحرانې شوې. دغه راز لویدیځ او روسیه په دې روسیو کې د سوریې د جګړې او په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو د پیښې له امله په ډیپلوماتیکه جګړه کې ښکېل شول. اوس ناتو له روسیې دا هم غواړي چې د ملیزیا د هغې الوتکې د غورځېدو مسؤلیت ومني چې په 2014 کال کې د اوکراین پر فضا وویشتل شوه. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ روانونه ویل له روسیې سره ډیالاګ به د شخړې په کمولو او غیر قصدي پوځي ټکر په مخنیوي کې مرسته وکړي.
دوستانو خبرونه مولا زده رادیو نو اوریدل.
وړاندې به په دې خبرونه کې واورې په داسې حال کې چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې یو پاکستاني هیئت کابل ته سفر وکړي. هندي هیئت لا دمخه په کابل کې دی او هلته یې له افغان چارواکو سره په مهمو ستراتیژیکو مسلو هوکړې کړې دي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورې چې افغان کمانډو ځواکونو په هلمند ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو له دوو زندانونو څخه 130 تنه آزاد کړي دي. د سمنګان د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د حضور زیاتوالی اندېښمن کړي. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم واورو. دا به هم واورئ چې د روسیا او هند د تیلو لوی شرکتونه په ایران کې خپلې پروژې ځنډوي. دا ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او همدارنګه د کور کلی پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې یو پاکستاني لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي یو هندي پلاوی له دمخه کابل ته تللی دی او په مهمو ستراتیژیکو مسلو له ورسره هوکړې ته رسیدلی. د دغه دفتر ویان قادر شاه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزې ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د هند رول مهم دی. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
کابل ته د پاکستانی پلاوی تر راتګ د مخه د هند ملي امنیت سلاکار مرسیال راجندر کنهال افغان چارواکو سره لیدلی چې د ملي امنیت شورا د دفتر په خبره دواړه لوري مهم هوکړو ته هم رسیدلی دي. د دغه دفتر ویان قادر شاه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی کنهال د یو هندي پلاوی په مشرۍ د کابل او نوې دلی ترمنځ د امنیتي کمیټې په دویمه ناسته کې د ګډون لپاره د چهارشنبه په ورځ کابل ته راغی.
په دې اساس وخت کې تبن د مهم ګام دی او مونږ د پاره د دې استراتیژیک اهمیت په اړه کې چې مونږ د سیمې د هیوادونو سره د متحدو هیوادونو سره د امنیتی او په سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا یو لړ خاص توفقات ته ورسېدو او د دې په ترڅ کې د سیمې په کچه امنیتي ګواښونه هم وڅېړل شوه چې د هغوی د حل لارو دپاره په یو لړ خاص موضوعاتو سره مشورې
وشي. یاد هندي پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې له پاکستان څخه هم یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته راشي. د روانې اونۍ په جریان کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د یو لوړ پوړی پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و چې د راپورونو له مخې له پاکستاني چارواکو سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړې. ویل کېږي چې ښاغلی اتمر په دغه سفر کې د پاکستان د پاوز مشر تبلنه ورکړي چې کابل ته سفر وکړي. د چارو افغان کارپوهان وایي کله هند او پاکستان هر یو افغانستان ته د مرستې او همکارۍ لاس ورکوي بل لوري ورته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درسیز شیر محمد کریمی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې هند او پاکستان دواړه خپل دښمنی په افغانستان کې پالي. د خاغلی کریمی په خبره خایي کابل ته د هندي پلاوی سفر هم د یو بل د نفوذ د مخنیوي په هدف تر سره شوی وي.
اوس هر یو چې د افغانستان سره په اصطلاح د مرستې یا د همکارۍ غږ کوي بل سره همها اتومات تشویش پیدا کیږي. نو دلته باید زموږ حکومت په ډېر هوښیارۍ سره خپل نقش بازي کړي چې باعث د دې نه شي چې مثال د پاکستان سره تشنج لا نور زیات شي او نور درد سر جوړ شي مونږ ته او هند چې زموږ پخوانی دوست دی هغه داسې فکر ونه کړي چې مونږ د دوی دوستۍ نظام تیروو. موږ له هر چا سره دوستي غواړو، موږ له هیچ چا سره دښمني نه کوو.
خغلی کریمی وای که څه افغانستان د تاریخ په اوږدو کې له هند او پاکستان سره پر متقابل درناوی ولاړې او ټینګیاړي کې پاللې خو لیدل کېږي چې په ځینو مواردو کې یاد هیوادونه په افغانستان کې نیابتي جګړې مخته وړي چې دا د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویل هندي هیات سره په مهمو ستراتیژیکو مسلو هوکړې ته رسیدلی ده. په داسې حال کې ده چې په نږدې راتلونکو کې د پاکستان یو هیات هم کابل ته سفر کوي. د افغانستان د ملي اردو د پخواني لوی درسي څرګندونې مو هم واورېدې چې وایي که هند او پاکستان کې هر یو افغانستان ته د مرستې لاس ورکوي بل ورته د شک په سترګه ګوري. د هند او پاکستان ترمنځ خپلمنځي کړکې چې د افغانستان سره د دې دواړو هیوادونو په اړیکو څه اغېز لرلی شي او په افغانستان کې د دې کړکې چې اغېز یې به څه وي. دا موضوع محمد حدیث پردیس ته ولسی جرګې لغړی صالح محمد صالح سره یاد کړی.
په دې شک نشته ډیر وخت نه د هندستان او د افغانستان په منځ کې کوم روابط چې ګرم ساتل شوي دي، هغه خاص د پاکستان او د افغانستان د اړیکو د خرابېدو په وجه دغه تعلقات ګرم ساتل شوي. که چیرې هندیان په دې پوه شي چې د افغانستان اوسنی نظام د افغانستان او د پاکستان په منځ کې کوم مشکلات چې په اعتمادي موجود دغه د بینځه ځي، نو خامخا به تاثیر په هندوستان وي. ولې زما په نظر باندې بهتره خبره دا ده چې د افغانستان حکومت دغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي چې دوی په دې قانع کړی شي چې د پاکستان سره زموږ ښه روابط په منطقه کې سوله راتګ دا ستاسو په خیال هم دی.
بله سالی صاحب، بله ډیرو بخې ستاسو خبرې مې قطع کړې. تاسو ویل چې د افغانستان او هند اړیکې د دې لپاره ګرمې ساتل شوي یا ساتل کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې دي، نو پوښتنه مې دا کوله چې دغه مسله په ټوله کې په امنیتي وضعیت او د سیمې په حالاتو څومره منفي تاثیرات لرلی شي ستاسو نظر؟
د افغانستان حکومت افغانستان ولسونه زموږ د ټولو سیګانو په دخل روابطو غوښتونکي وي او موږ ضرورت لرو چې د خپلو سیګانو سره ښه روابط وکړو، که هغه ایران دی، که هغه پاکستان دی، که هغه هندوستان دی. ولې هغه ممکن موږ خواهش کوو چې زموږ د نورو خپلو سیګانو سره روابطو په نږدې کېدو باندې په هغې به څه تاثیر نه کوي او زموږ حکومت باید دا هغې ته اطمینان او ډاډ ورکړي چې د پاکستان سره په تعلقاتو په نږدې کت باندې هندوستان ته به ضرر نه رسېږي. او پاکستان په دې قانع کړی کو چې هندوستان سره سلام کلام روابط د پاکستان په ذره باندې او دا باید موږ په ثبوت ورسو په خبرو نه کېږي، ځکه دلته ډېر مشکلات وجود لري موږ په دې پوهېږو. نو په دې شرایطو کې ډېر زیات د دواړو ملکونو تشویشونه چې موږ حل نه کړو افغانان د افغانستان نظام خامخا به دلته منفي اثرات وي زموږ په
او او دلیل تاسو صالح صاحب په څه کې ګورئ چې تر اوسه پورې څه باندې یوه نیمه لسیزه کې افغان حکومت تاسو ویلي چې دوی هغه توازن ونه شوای کړی او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د دوی د رول په رابطه باندې وساتي، دلیل هم د تاسو په څه کې ګورئ؟
ګورئ په دې ملک کې څلور کاله جمهوریت تیر شوی دی، زموږ ټول ساختارونه د منځه تللي، زموږ سیاسي ساختار، زموږ نظامي ساختار، زموږ اقتصادي ساختارونه د منځه تللي. موږ ظرفیت، زموږ سیاستمداران دومره ظرفیت نه لري. یو خو تشې لاپې دي چې موږ بدون نه کینو نو او زموږ د اخبارانو او لیډران حتی رئیس جمهور پورې موږ داسې څغې وو لکه دا خدای هغه د الفون موږ ټینګ کړی، خو بیا موږ هغونه ظرفیت نه لرو. موږ ظرفیتونه باید ایجاد کړو چې موږ وکولی شو زموږ سیاستمداران، زموږ دولتمداران چې دا سیګانو سره پاکستان او د هندوستان په منځ کې چې دا کوم نیابتي جنګ په افغانستان په خاوره روان ده چې دې ته د حل لاره پیدا کړو.
و موریدل د صالح محمد صالح چې د ولسی جرګې استازي دی په مرکه کې مو واوریدل چې د افغانستان پر حالاتو باندې د پاکستان او هندوستان خپل منځي کړکې چې اغیز کولای شي او افغان چارواکي باید د دواړو هیوادونو قانع کړي چې د دوی خاوره به د هیڅ یو هیواد په وړاندې نه کاریږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان کمانډوز واکونو په هلمند ولایت کې د شپې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو له دوو بیلابیلو زندانونو نه 103 تنه بندیان خوشی کړی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په خوشو زندانیانو کې 15 ښځې او 3 ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو کمانډو ځواکونو تیره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو په دوو زندانونو حمله کړې دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنځشنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل دغه عملیه د سور کاریز او د بابا په کلیو کې سوي چې په پایله کې 103 زندانیان، 15 ښځې او 3 ماشومان هم پکې شامل دي د طالبانو له منګلو خوشي سوي دي. ښاغلی رادمنش وایي چې آزاد شوي زندانیان په هلمند کې د شورا پوځي کم ته انتقال سوي دي.
زمونږ اتلو کمانډو ځواکونو د ترورستانو محبس له منځه وړی، څلور کسانی ور وژلي او یو کسینی ولای. په دغه عملیاتو کې زمونږ 103 بې ګناه هیوادوال د ترهګرو له زندان آزاد شوي. دغه شان لس بوشکې ماینونه او نور تجهیزات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
بلخوا د کمانډو ځواکونو ویان جاوید سلیم ازادي راډیو ته وویل آزاد شوي کسان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي چې له څو کلونو راهیسې طالبانو له دولت سره د همکارۍ په تور بندیان کړي وو. ښاغلی سلیم وایي چې په آزاد شویو زندانیانو کې د سیمه ییزو پولیسو یو شمېر سرتیري هم شامل دي. وسلوال طالبان له کلونو راپه دې خوا د افغانستان د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې فعال دي. تر دې مخکې داسې راپورونه موجود و چې دغه ډلې په یو لړ عملیاتو کې یو شمېر افغان سرتیري اسیر کړي او خپلو زندانونو ته انتقال کړي دي. د کمانډو دوم کنډک قومندان منیب امیری چې د نوموړي په وینا خپله دغه عملیات رهبري کول وای طالبانو زندانیان شکنجه کول او بو او ډوډۍ نه ورکوله.
د یک زندان 46 نفر، 5 نفر زن بود، 2 نفر
په زندان کې شپږ څلوېښت تنه وو چې په هغه کې 15 ښځې او 2 ماشومان هم شامل وو. دیوبل کلی په بل زندان کې 55 زندانیان ساتل کېدل. زندانیانو مونږ ته ویل هر ورځ شکنجه کولو، تر اخرین ظلم پوري چې د لاسه یې پوره وو په مونږ تحمیله وو. اوبه او ډوډۍ نه ورته رسیدله، یوازې هغوی چې کورونه یې نږدې وو له کورونو ورته ډوډۍ رسیدله.
طالبانو په یو خبرسوي اعلامیه کې ویلي چې په دغه دوو زندانونو کې درې نوي جنایي بندیان ساتل کېدل او دوی ته زیان نه دی اوښتی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په زندانونو حملې کوي، بلکې له دې مخکې هم افغان ځواکونو د تیر لمریز کال په لړم میاشت کې د یاد ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې په ورته عملیاتو کې د طالبانو له زندانه 40 کسان آزاد کړي وو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو اداره وایي هڅې تیزی کړي چې د طبیعت د جالي تذکرو د ویش مخه ونیسي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د نفوسو د احوال ثبتولو له مرکزونو نه خلکو ته د جالي تذکرو د ویشلو په اړه شکایتونه کیږي، د نفوسو د احوال ثبتولو اداره وایي چې د دغه ادارې هر کارکوونکی او نور کسان که د جالي تذکرو په ویشلو کې ښکیل وګڼل شي، عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې ور وپیژني. د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې رئیس همایون محتاط د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د اتباعو د تذکرو اعتبار د شخص د احوال ثبتولو مرکز پورې اړه لري او هر تذکره چې د احوال د ثبت اساس ونه لري باطله اعلانیږي. د ده هم وویل په دې برخه کې به له قانون سرغړوونکو سره جدي چلند وشي.
داشتن دو تذکره در قانون جرم پنداشته شده، این موضوع را ما کام نزده
پا قانون که دو تذکره لرل جرم گرنل شوه. مونگ لامنیتی و کشفی ارگانون او غختل چه هر زورواکه چیز مونگ لطیمون استفاده وکری موضوع وار زوی او مخیونی سی. زمونگ داره دغه اقدام وکرد که زمونگ هر کار کون که چه پا هر سطح کیوی دا کار وکری عدلی و قضای ارگانونو تبا ورو پیشندل شی.
خاغلی محتاط دا هم وویل د هیواد په وسنیو شرایطو کې خلکو ته د کاغذي تذکرو ویشل د راتلونکو انتخاباتو لپاره یوه ساده او اسانه لار وه چې افغان کابینې تصویب کړی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلې ده. د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې د معلوماتو له مخې د هیواد هغو اتباعو ته چې پخوا تر دې د تابعیت تذکرې نه لرلې د تیر لمریز کال د دلوې د میاشتې له لومړۍ نیټې نه شاوخوا 4,500,000 کسانو نوې کاغذي تذکرې اخیستې دي. د دغه ادارې مسؤلینو وویل په ټول هیواد کې د دوی د تذکرو د ویش 440 دفترونه موجود دي چې د راپورونو له مخې هر ورځ شاوخوا 50,000 کسان نوي کاغذي تذکرې اخلي. دغه اداره وایي اټکل یې کړی و چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو تر رسیدو به 10,000,000 کاغذي تذکرې وویشل شي. د یاد ادارې مسؤلین د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ بریالۍ ګڼي او ډاډ ورکوي چې له ټاکلي تخمین نه به زیاتې تذکرې وویشي. د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې مسؤلینو دا هم وویل په کومو ولسوالیو کې چې د نامنیو له امله پکې د دغو تذکیرو ویش ناممکن دی، زرګونو کسانو د ولایتونو په مرکزونو کې تذکیرې اخیستي چې دغه لړۍ اوس هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې غړي داود کلکاني او میرویس یاسینی اسناد وړاندې کړي چې د دغو تذکیرو په ځینو دفترونو کې خلکو ته جعلي تذکیرې ویشل شوي دي. سربیره پر دې د ولسي جرګې بل غړي سخي مشواڼي آزادي راډیو ته وویل په ځینو مرکزونو کې اوس هم د جعلي تذکیرو ویشل روان دي او د نفوسو د احوال ثبتولو ادارې مخه نشي نیولی.
ټول افغانستان کې جعلي تذکیرې واغوستل شوې او حتی څو د نشلو شو پورې واغوستې، هېڅ د تضمین یو څه زیان نشته دی او هغه جعلي تذکیرې جوړېږي او د هغې رضي بیا نورې جوړېږي. د دې جلاو نیول ډېره ګرانه خبره ده.
خاغله مشوانه وای د نفوسو د احوال ثبتولو اداره ممکن ډیر ورسته په ځینو حالاتو کې جعلي تذکيري عمومي او باطل اعلان کړي، خو اوس انتخابات را نږدې دي او د دغه پروسې شفافیت به زیانمن کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو د زیاتوالي نه اندېښمن دي. دوی وایي دغه وسلوال چې په زورغواکو پورې تړلي په نام نه یو وسلوالو غلاو کې لاس لري. مجیب الرحمن حبیب زین ورتفصیل راکوي.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د حضور له زیاتوالي شکایت کوي او هغوی په ټولنیزو بینظمیو او وسلوالو غلو تورنوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سمنګان په مرکز ایبک ښار او شپږ ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د ټولنیزو بینظمیو ترڅنګ دا ډلې وسلوال غلی هم تر سره کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر وویل چې اکثرا دا ناقانون او غیر مسؤول وسلوال د یاد ولایت په نام نه یو کې هم لاس لري. ښاغلی راز محمد د غیر مسؤول وسلوالو د حضور په اړه وویل
ګیر مو این کار نمیتونیم. افراد غیر مسؤول در ولایت سمنګان در خود ولایت شهر هم هست، در ولسوالی هم هست، اما دولت د این صدد هست که باید اونا را خلاصه مهار بکنه. وقتی که افراد غیر مسؤول در منطقه بود بی نظمی ها شروع میشه، دزدی اونجا میشه، سرقت میشه، بی نظمی ها میشه، راگیری ها میشه.
د سمنګان یو شمیر اوسیدون که هم په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه څرګندوي. هوایي چې دا کسان د قانونو په غیر قانوني استخراج او همدارنګه د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. د سمنګان د مرکز ایبک ښار دوه تنه اوسیدونکي یې پاړه وایي
مردم سمنگان در وضعیت بد قرار داره که سلادار در سرای شانهشان سلاست، مردم اختار میته و موتورسیکل سوار است، در مردم بسیار در وضعیت دشوار قرار گرفته.
نام ما منصور است، از سمنگان هستیم. ولایت سمنگان شهرش بسیار وضعیت وخیم است، چفاندار و موتورسیکل سوار افراد سلادار ضعیف است، وضعیت شهر برهم زدن.
په همدې حال کې د سمنګان محلي ادارې چارواکي هم د ناقانونه وسلوالو حضور دی ولایت کې تاییدوي، خو وایي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په خود سره توګه او یا هم په غیر قانوني ډول لرغونې سیمې وکیندي او قانونه استخراج کړي. د سمنګان دیوالي ویان صدیق عزیزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی ولایت کې غیر مسؤول وسلوال حضور لري او کله ناکله لا یو بل سره وسلوال شخړې هم ترسره کوي. عزیزي په دې اړه وویل
دقیقاً در رابطه با افراد مسلمان غیر مسئول متقابلی روی دست است در رابطه امنیتی که افتادار گرفته باشه، در رابطه به این فیصله ها صورت گرفته با یا باید صحبت شوه آلتر از نما باید صحبتشان رو جسر شوه باید کارت سوا باشته باشن و باید ضرورت از این که چرا اینا سوا باید بعدی بررسی شوه.
په داسې حال کې د سمنګان د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه څرګندوي چې د سمنګان سره په ګاونډیتوب کې په بغلان، بلخ او سرپل ولایتونو کې هم حکومتي چارواکي تاییدوي چې نسبت بل هر وخت د ناقانونه وسلوال حضور یادو سیمو کې مخ په زیاتېدو دی او دا وسلوال د یادو ولایتونو په نام نه یو کې هم لاس لري. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، سمنګان.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا غږ راډیو د هغه دریو افغان نجونو په اړه یو رپورټ خپور کړی چې وخت د مهاجرینو په کمپونو کې وستي، خو اوس په سیلیکان والی کې چې د ساینس او ټیکنالوژۍ د شرکتونو تر ټولو لوی مرکز دی په امریکا کې، په لوړو دندو کار کوي او په ځینو برخو کې جایزې هم اخیستې. د امریکا غږ د رپورټ جزئیات به د فرشتې جلال زینب اورو.
ماهره نوابی د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سیلیکان والی کې د پالو آلتو شرکت ماموره او د سټلایټ دستګاه انجینر ده. هغه نه یوازې چې د سټلایټونو د ټکنالوژۍ په دې ستر شرکت کې ځان ته نوم ګټلی، بلکې له نورو شتو سره د هغوی د مسلکي ودې لپاره د مرستې او همکارۍ په خاطر یې جایزې هم ګټلې دي. ماهره نوابی ته یوه جایزه د سیلیکان والی د سلو بریالیو شتو په کتار کې د سیلیکان والی د بزنس ژورنال ورکړې ده.
One of them was the Silicon Valley Business Journal, Women of Influence.
دا سیلیکان والی ژورنال هغه سره شدی چې دلته نفوذ لري، په خپل شرکتونو کې ښه کارونه کړی او حتی له شرکتونو بهر یې هم اغیزمن فعالیت کړی، معرفي کړی وي او زه هم په هغوی کې وم. خدای یوازې ماهرانه ده چې په افغانستان کې تر مهاجرت وروسته په کمپونو کې اوسېدلی او ځان یې تر سیلیکان والی پورې رسولی دی. سارا صدیقی د انټرنیټي امنیت یا سایبر سیکیورټی انجینر ده. سارا صدیقی امریکا ژغته ویلی هغه مهم درس چې ما له هغوی زده کړ دا دی چې هیڅوک باید هغه څه چې تاسو یې ترلاسه کول غواړئ ستاسو د رسیدو ممانعت ونه کړي. د ټکنالوژۍ په برخه کې وبل افغانه چې نوې کارونه یې کړي صوفیا محفوظ ده چې په لندن کې هم اوسېدلی، خو اوس په سیلیکان والی کې د ټکنالوژۍ په برخه کې له پیژندل شویو کسانو ده. هغې په خپل مسلک کې نوې کارونه کړي دي. صوفیا محفوظ امریکا ژغته ویلی دیر خلک حتی دا تصور نسی کولای چې یو شته چې یو وخت د کډوالو په کمپ کې اوسېده په سیلیکان والی کې نواوري یا نوي کارونه کولای سي. درې واړه افغان ښځې په هغو میلیونونو وګړو کې دي چې د افغانستان د جګړې له امله اړ شوي چې له خپل هېواده وتښتي او د نړۍ په نورو هېوادونو کې د بیا میشتېدو او بری ته د رسېدو لارې ولټوي. خو د هغوی مسلکی پرمختګ څرګندوي چې د مهاجرت او جلا وطنۍ ستونزو ته اجازه نه ورکړي چې د هغوی د مسلکی ودی مخنیوي وکړي.
ولکیږي د هند او روسیې د تیلو لوی شرکتونه په ایران کې خپل پروژې ځنډوي. د امریکا متحده ایالاتو د میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د ایران د 2015 کال اټومي موافقې څخه وځي او پر تهران نوي بندیزونه لګي. فریبا ظاهر نو جزئیات تروري.
د امریکا متحده ایالاتو نوي بندیزونه د سبب سوي چې د روسیې د تیلو لوی شرکت لوک آیل په ایران کې خپل پرمختیاي پروژې وځندوي. د غرض هندي شرکت چې د نړۍ په سطح د تیلو د لوی تصفیهخانه مالک دی په پام کې لري له ایران څخه د تیلو اخیستل ودروي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي دغه دوه نوي پرمختګونه هغه ستونزې څرګندوي چې د روسیې، فرانسې او هند حکومتونو پر وړاندې پرتې دي. دوی ژمنه کړې چې پر ایران د امریکا له لوري د تازه بندیزونو سره سره به له تهران سره خپل سوداګري خوندي کړي. د امریکا متحده ایالاتو د می میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د ایران د 2015 کال اټومي موافقې څخه وځي او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. د روسیې د لوک آیل شرکت چارواکو د می پر دیرشمه له پانګوال سره د ټلیفوني کانفرنس له لارې ویلي چې لا تر اوسه وختي دی چې د خپل پروګرامونو په اړه څه ووایي، خو د اوس لپاره یې هر څه ځنډولی دي. د روسیې د لوک آیل شرکت دغه محتاطانه حرکت وروسته له هغه وسو چې د فرانسې د تیلو لوی شرکت ټوټال د می په لومړیو کې اعلان وکړ چې په ایران کې د ګازو یو لویه پروژه تر هغه پورې بندوي چې امریکا په دې برخه کې بندیزونه لغوه کوي. د روسیا او فرانسې حکومتونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون برخوال دي ویلي چې د امریکا د بندیزونو سره سره له ایران سره پاتېږي. هند بیا که هم د ایران د اټومي تړون برخوال نه دی، خو نوی ډیلی روانونه اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو بندیزونه نه مراتوي او له ایران څخه د تیلو اخیستلو ته به دوام ورکوي. خو د رویټرز خبري ایجنس په خبره د هند ریل لاینز انډستریز چې د نړۍ په سطحه د تیلو د تصفیه لوی شرکت دی او د هند په ګجرات ایالت کې موقعیت لري، په جدي د ولډ امریکا د اقتصادي سیستم تر اغیز لاندې راغلی او د امریکا د تازه بندیزونو څخه اندیشنه لري. لشتلجه یو شری 8 میلیونه بیرل تیل له ایران څخه هر ورځ هند، چین او نور آسیایي پلورونکو هیوادونو ته صادریږي.
دوستانو تاسو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی سم خبرونه هر ورځ سهار له وو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځني سپدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام 5.15 زموږ خبرونه اوریدل کیږي. وخت 7:30 بجې شوې. رضوان مراد په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. نیکلسن دا هم وایي چې طالبان په خپلو منځو کې هم د جګړې د پای ته رسولو په اړه په تودو خبرو بوخت دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنګي الوتکو تېره شپه د ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې په بمباریو کې 18 داعش وسلوال وژلي دي. د نیمروز مرستیال والی وایي د دې ولایت یو شمېر مقامات د انسانانو په قاچاق کې لاس لري او هڅه کیږي چې دا مقامات پیدا او ونیول شي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن هغه قانون توشیح کړ چې له مخې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره په پیونګ یانګ کې دی او ټاکل شوی ده چې د ناټو تړون او روسي شورا نن په بروکسل کې غونډه وکړي او د اوکراین د شخړې او د دواړو ترمنځ د اختلافاتو په اړه خبرې وکړي.
نو خبرونه ملا ساده راډیو نه اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې نور رپورټونه لرو. خو اوس په موکړې څو سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان او بنگلاديشي لوپاړو دراتلونکو شلوريزو سیالوي لپاره په هندستان کې تمرینات پیل کړي. د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله د سیشن په ورځ هندستان ته ورسیده او د تیر ورځې رئیس لوپاړي په تمریناتو بوخت دي. د دغه لوبډله روزن کې او لوپاړو هندستان ته لرسیدو وروسته په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته ویل چې لوبډله د افغانستان پر وړاندې سیالیو ته چمتو ده او دوی هڅه به دا وي چې ښه سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دریو شلوريزو سیالیو لړۍ دراتلونکو یک شنبه په ورځ د افغانستان په قربت توپ د هندستان دهرادون کار کې پیلېږي. د دغه سریز دویمه لوبه د سه شنبه او درېمې د راتلونکو پنځشنبه په ورځ ترسره کیږي. د 2019 کال د اتلولۍ جام د غوروي سیالیو لپاره د 19 کلنو څخه د کم عمر افغان جنود لوبو ګروپ معلوم شو. د اتلولۍ جام د غوروي سیالیو لپاره په شپږو ګروپونو کې ټولې 20 لوبډلې لوبېږي. د 19 کلنو افغان جنود فوټبال لوبډله په ای ګروپ کې له استرالیا، هانګ کانګ، لبنان او مغولستان سره سیالي لري. د لوبډلو دا ګروپ بندي 13 ورځې اعلان شو او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دغو سیالیو رسمي مهالویش به هم ډیر ژر اعلان شي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی پاسی اولمپیکي سیالیو کې د لوبغاړو د پیاوړي ګډون په خاطر په ټولو فدراسیونونو غږ وکړ چې دغو سیالیو ته لازم چمتووالی ونیسي. د اولمپیک ملي کمیټې رئیسانو له نوي تشکیل وروسته 13 ورځ لومړنۍ غونډه وکړه او ټینګار په دې وشو چې د لوبغاړو د پیاوړتیا لپاره لازم کارونه ترسره شي. د کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی وایي د لوبغاړو د لاخه چمتووالی لپاره به د اړتیا په صورت کې د ځینو فدراسیونونو لوبغاړو ته له هیواده بهر تمرینات او سیالۍ برابرې شي. ټاکل شوی چې د انډونیزیا په آسیا اولمپیک سیالیو کې چې درې میاشتې وروسته ترسره کیږي 100 افغان لوبغاړي ګډون وکړي.
هو سم مخکې لدې نه چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام د ماشومانو د حقونو پروګرام او همدارنګه کور کلی خپور شي. د خبرونې وروستی رپورټ اخلو. په سعودي عربستان کې روبوټ ته عربي ژبه ورښودل شوې او څېړونکي وایي چې ممکن دا روبوټ په راتلونکي کې د پوهنتون استادي وکړي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حياك الله.
دا کوم عرب نه دی بلکې روبوټ دی چې په عربي ژبه شخي شي. د سعودي عربستان څېړونکي وایي چې ممکن روبوټونه د پوهنتون د استادانو ځای ونیسي. د سعودي عربستان په یو پوهنتون کې یو څېړونکي روبوټ ته عربي ژبه ورزده کړې ده. دا څېړونکی فیصل السرحد باور لري چې کېدای شي دا روبوټ په راتلونکي کې د پوهنتون د استاد په توګه تدریس وکړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې فیصل السرحد وایي
دا نموذج اولي اللي مشروع بحثي.
دا روبوټ سعودي عربستان د الکترونیک په هنتون په مرسته زما د څېړنو په نتیجه کې د دې جوګه شو چې په عربي خبري وکړي شي. دا په نړۍ کې لومړنی روبوټ دی چې په عربي ژبه په تیر بیا په سیمه ایزه لهجه پوهیږي او پرې ژغېدای شي.
باللغه العربيه وخصوصا اللهجه العاميه.
السر هدويچي هڅه کوي د روبوت بدن یا باډي ته انکشاف ورکړي، څو خپل غړي وخوځول شي، په خپل د حرکت ورکولو پریکړه وکړي او شاوخوا وپیژني. دغه روبوت ته به نږدې 100,000 مکالمې، محاورې او عبارتونه ور وښودل شي. فیصل السر هدوی چې دغه روبوت ته به د مشتریانو د هر کلی او خدماتو هنر او همدارس تدریس کول ور وښودل شي. شاید دا روبوت د ډیرو محصلانو توجه جلب کړي او ورڅخه لا ښه زده کړه وکړي شي. تیر کال په سعودي عربستان کې یو شمېر ښځو په دې انتقاد وکړ چې په سعودي عربستان کې هغه روبوت چې جاپان ورکړی دی، د دوی په شان له کوره د وتلو په مهال نه محرم ته اړتیا لري او نه د حجاب اغوستلو ته.
الرحمن الرحیم د روژه د مبارک میاشتې اړوند پیغمبر علیه السلام خپل امت ته یو زیری او هدایت دا ورکی چې دا یو داسې میاشت ته چې په دې میاشت کې د مؤمن رزق زیاتیش. داسې فرمایي و شهر یزاد فی رزق المؤمن، دا یو داسې میاشت ته چې په دې میاشت کې د مؤمن مسلمان رزق زیاتیشي. یا پیغمبر علیه السلام د خپل امت د تشویق او تحزیز په مخه داسې فرمایي من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، یو څوک په دې میاشت کې یو روژاتي ته فقط روژه مات غوندې یو شی ورکړي نو د ده ګناهونه به معاف سي او دا به د ده د دوزخ څخه د ازادېدو یو وسیله وګرځې شي او د ته به الله جل شانه دومره مزدوري ورکی لکه د هغه روژاتي مزدوري چې ده. بیا پیغمبر علیه السلام ته صحابه فرمایي و یا رسول الله، موږ خو ټول شتمن نه یو چې روژاتانو ته روژه ماتونه ورکو. پیغمبر علیه السلام فرمایي په جواب کې چې دا ثواب د هغه چا نه دی چې خامخا به پرا روژه مات ورکوي، بلکې دا روژه مات هغه چا دی من فطر صائما على تمرة او شربة ماء او مذقة لبن، دا د هر هغه چا دی چې فقط یو خرما روژه تي ته ورکي، فقط یو څاسکی اوبه ورکي او یو غړپ شیدې ورکي چې هغه روژه ور باندې ماته کی. یعنی دا چې په دې میاشت کې هر انسان مکلف دی، هغه که ډیر شتمن وي، که متوسط شتمن وي، که ادنا او که بیخي نادار وي، ټول په دې مکلف دي چې د خپل منځ په خپل منځ کې یو د بل لاسنیوی سره وکړي، په کورنیو په ټولنو قریبانو دوستانو کې هر چیرې چې څوک غریب وي یو روژه مات غوندې ورکړي، یو جوړه کالي ورکړي، د سختې ګرمۍ په وخت کې د ګرمۍ د دفاع یو وسیله ورکړي، او همدا ډول د یخو اوبو جوړولو لپاره که ساده یخۍ د چا په وسپرئ، ډوډۍ یې په وسپرئ، پیسې یې په وسپرئ. حاصل دا چې په دې میاشت کې ستر پیغام دا دی چې انسانانو مسلمانانو تاسو یو د بل لاسونه سره ورکړئ، محبت سره وکړئ، همکاري سره وکړئ. هسې نه چې یو ډېر شتمن وي نعمتونه خلاصوای نه سي او بل کمزوري وي. نو دا میاشت د یو بل سره د لاس ورکولو همکاری کولو میاشت او د دې څخه ګټه اخیستل پکار دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، هغه شوراګانې چې په خوانځیو کې د پوهنې د وزارت او یونیسف لخوا جوړیږي کومې ګټې لري؟ دوی د زده کوونکو ستونزو ته څومره رسیږي؟ لمونږ سره میلمنه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې د برخې کارکوونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې د دغو شوراګانو د هدف او څرنګوالي په هکله ورنه پوښتو.
د ښوونځیو شورا حتمي ده چې هر یو مکتب یا هر یو ښوونځی یو شورا ولري. دا شورا
15 نفری وی دی شورا رئیس باید د مکتب سرمعلم یا مدیر باید د دې رئیس وی مهم غړي د شورا مالک د کلی باید د دې غړي ته بولري او مولا امامان په دې شوراګانو کې یو مهم ونډه لري او دوی همیشه په دې شورا کې باید یو مولا امام ووسی او د دې نه علاوه موږ په دې شورا کې والدین او خپل شاګردان چې د لوی سنفونو نوي هغه په دې شورا مهم غړي دي. مهمه وظیفه د دې شورا کوم وګورو دوه قسمه د دې شورا وظیفه لري. یو وظیفه داخل د مکتب کې ده خونځي کې نه مسولیت لري او یو مهمه وظیفه بیرون د مکتب نه ده. داخل د مکتب کې چې کوم دوی مسولیت ده هغه مسولیت ده چې دوی همیشه درځي وو کې چې مشاګردان مکتب ته په وخت راځي او همیشه حاضر دي یا غیر حاضر دي. وګوري د شورا چې باید معلمین همیشه حاضر وي او سنفون تزي درس ورکوي او د دې نه علاوه چاپریال مکتب کې په خونځي کې دی هغه مسون دی یا پاک دی یا کومک کوي شاګردان ته چې دوی الته خپل زده کړو کې یعنی وبشته د سکنو وبشته الته نور مشکلات کوم دي دغه مشکلات باید وګوري. خلکو سره یا ول سره باید کار وکي چې دوی په دې باندې قانې کې چې خپل اولادونه مکتبونه ته واستوي خصوصا خپل لوڼې یا خپل انجونې. څنګه چې موږ تاسو خبرو چې په افغانستان کې تقریبا 80% انجونې د مکتبونه نه پاتې دي.
دا شوراګانې چې په ښوونځیو کې کار کوي دا سمه ده دوی خپل کار پر مخ بیایي. آیا تاسو ارزونه هم کړې څومره د دوی کار مفید ده؟
دا د ښوونځیو شوراګانې د وزارت معارف لخوا جوړ شوې دي او د دې مهم چې کوم ریاست په وزارت معارف کې هغه ریاست د شوراګانو ریاست په نوم یادیږي. دوی خپل درې قسمه شوراګان لري په د څلور د ولایتونو کې. اول هغه قسم شوراګان دي چې هغه فعال دي او ته دوی فعال شوراګان وي. دوی هغه قسم شوراګان دي چې نه ډیر زیات فعال دي او نه دومره زیات کم فعال دي. درېم قسم بیخي یعنی فعال نه دي شورا شته دي خو په نوم دي فعال نه دي. نو دا غي ارزیابي د شوراګان ریاست په کابل کې دا وظیفه لري او دوی همیشه دا ارزیابي کوي او د یونیسف هم دوی سره په دې ارزیابي کې کومک ور سره کوي.
دغه شوراګانو کسان چې کله خوانځي ته ځي دوی په خپل حال ته په خوانځي کې وضعیت سره رقم ویني یعنی حالت دي دوی ضرورت څومره اساسيږي.
مشکلات په مکتبونو کې زیات یو څنګه چې ز تجربه لرم د شوراګانو سره څومره چې ما کار کړی او خپل د شورا غړي مليدلی دی او سره کتره مې کړی په ولایتونو کې دوی په نظر باندې مختلف مشکلات دي. خپل په مکتب کې غیر حاضر ماشومان لري خصوصا نجونې کله چې دوی سنونه یې خپل عمرونه دوی زیات شي نو دوی اکثره غیر حاضر شي او داسې وخت ورسیږي چې دوی مکتب ته بيخي ناراضي. او د دې نه علاوه نور ستونزې چې کومه مهمه ستونزې هم دغه دي د محیط چې کومه مکتب کې ده دومره کومک نه کوي ماشومان سره چې دوی زده کړه وکړي نو مشکلات مختلف دي. خپل په داخل مکتب کې مشکلات دي او په جامعې کې کله چې دوی جامعې ته ځي همدغه شورا چې کله د موږ تاسو خلکو سره ول سر ګوري خو یې همیشه یعنی همدغه شورا نه سوال کیږي چې زه خپل لور یا خپل اولاد می خصوصا جونې می ول مکتب ته واستوم کله چې موږ مشکلات خپل په کلتوري مشکلات لرو د دین علاوه انانات لرو مشکلات نور لرو او د امنیت مشکلات دي. دا داسې مشکلات دي چې شورا داسې کوم خاص کومک نشي ورسره کول لیکن دا مشکلات سره دوی مخامخ دي او دوی دا مشکلات دي خپل دي ولسنا یا خلکو نه ووري.
معمولا دا شوراګان چې ورځي دا کوم خوانځي ته ورځي ابتدایي ته د لیسې دورې ته کوم یو ته ډیر ورځي
چون وړو ماشومان مشکلات دی خو مختلف وي لیکن اصل دوی زیات کوشش کوي چې لوی سنفونه چې ته چې ماشومان ځوانان شي او لویږي الته مشکلات زیاتیږي مختلف مشکلات وي نو دوی الته خپل رول خلو بول شي او الته دوی وظیفه ډیره مهمه ده او دوی همیشه کوشش کوي چې شاګردان خصوصا لوی سنفونه کې چې وي هغه سره مشوره وکي او هغه سره کار وکي مختلف مشکلات باندې وسره وګيږي په مکتب کې او د مکتب نه بیرون.
له دغو کسانو سره په ښوونځیو کې دیننه بیا څومره همکاري کیږي؟ آیا هغه د ښوونځي مدیر د دوی له کاره خوښي؟
خپل د شورا غړي چې دي خصوصا هغه شوراګانو کې چې شوراګان فعال نه دي هلته شورا غړي چې دومره مسلسل د جلسو ته نه راځي او دومره خاص خپل مسولیت نه احساسوي. دا خبرې مونږه شورا په باره کې اوریدل دي شوراګان چې غیر فعال دي یا شوراګان چې دومره زیات فعال نه دي.
وی چې تاسو ولې د شوراګانو ته مخه وکړه سره لدې چې په ښوونځي کې کتابونه ستاسو نوري اسانتیاوي ستاسو درسي مواد ستاسو په غکیم دین او صف لخوانه همکاري ده شورا یعنی ولی
پلا وزارت معرف او یونیسف اصلی دنده یا اصلی مسئولیت هم داده چې مکتبونه جوړ کی خنزی جوړ کی د دین علاوه باید معلمین استخدام کی وزارت معرف سره خپل یونیسف باید کومک وکړي چې د معلمین په استخدام کې د ماشونو کې هم داسې کتابونه کارتیا سی اور کول بایکونه د یونیسف طرف نه ورته نور کولی شوې دي ماشومان ته. خو بیا مونږ دا ګورو چې دا کچا دي ماشومان چې د مکتب نه پاتې دي خصوصا انجونه دا خپل ځی ولاړه ده یعنی کمیږي نه د فیصدی یعنی جنکیان تعداد په مکتبونو کې زیاتیږي نه. دلته دا یو بررسی وشوه یا یو نتیجه واخیستلی شوه چې په دې نتیجه باندې یونیسف ورسېدو چې دلته د جامع رول ډېره زیاته مهمه ده ځکه چې کله ته مکتب جوړ کړې هلته معلمین هم راشي لیکن والدین ونه غواړي چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي نو بیا مشکلات وي. بیا هم سل فیصده موږ نه شو کولی چې ټول ماشومان د یوه کلي کې ټول ماشومان مکتب ته ځي نو ځکه چون شورا خپله د ولس نماینده ده نو ځکه یونیسف کوشش کوي چې همدا شوراګانو په توسط باندې د شوراګانو په ذریعه مونږ ولس ته لاسرسی ولرو چې ولس سره مونږ وغږیږو او د ولس په دې باندې قانع کړو چې دوی خپل نجونې مکتبونو ته پرېږدي او خپل تحصیل یا خپل زده کړه سرته ورسوي. دوه نفره یا درې نفره والدین هم په دې شورا کې دي یعنی خپل نمایندګي کوي د والدینو. نو کله چې مونږ شورا سره خبرې کوي د دې دا معنا ده چې مونږ هغه ولس سره یا ولس چې کوم خپل نمایندګي تکړه دي په دې شورا کې هغوی سره کار کوي هغوی سره خبره کوو د هغوی مشکلات واورو پیغام هغوی ته ورسوو او بیا دوی ته دا هغه ورکوو چې تاسې باید کله چې بیرته د مختلف ټرینینګونه چې یونیسف یا مختلف برنامې چې یونیسف د شورا دپاره لري کله چې بیرته دوی لاړ شي همدغه پیامونه همدغه مسیجونه دوباره بیا جامعه ته یا خپل خلکو ته ور ورسوي. نو په دې طریق باندې مونږ د شورا په توسط جامعه سره د یاد مونږ خپل ولس یا خلکو سره کار کوو او دوی په تحرک باندې راولو چې خپل نجونې په مکتب کې شامل کړي.
یعنی د تاسو د دغو شوراګانو ډیر فوکس په دې دی چې نجونې باید زده کړه وکړي.
بالکل یونیسف اوس د سږکال یوه سروې کړې ده په نوم د مکتب نه پاتې شوي ماشومانو په باندې یوه مطالعه کړې ده او هغې مطالعه یا مغه ریسرچ چې شوی ده دا معلومه شوې ده چې زنا ولایتونو کې 2% نجونې هم چې دي مکتب نه بیرون پاتې دي چې باید مونږ ټول تاسې دې په باره کې فکر وکړو.
قدرمنو دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د یونیسف په دفتر کې د جمیلې اقبال خبرې په ښوونځیو کې د غوښورګانو پاکل واوریدي چې د ماشومانو ستونزې لوي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
نن سبا چې راغلم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
ساتي رادیو ترنو ریدونکو سلام پروژه کې د خوراکي توکو بای ولې وړ شي وي
هلته هم دا دلار د شه بلان شوی دا د همدې له خاطر قیمتونه بلان شوی دي
مونږه د منډی نه قیمت تخلو د قیمت خرڅو
لوړ به په کورنیو څاغې زلري
میوان سخصتلای ترکاری نو سخصتلای او سلدا شنجه اون سخصې دوانی دي نو سخصې هیڅ نو سخصتلای او چا کولم مړی دي کله پچی پوری کله ورور نو سخص
او کوم اقدامات ته باید کنټرول لپاره شیبری
کمیته شته هم په کابل کې شته هم په ولایت کې نو ده 15 ډیر ولایتونو کې هم دا وو ساغه کمیته کورونه پایل ده هغه کمیته د بازار نه نظارت هر څوک چې بیل دلیل نه غواړي چې دا د توکو قیمتونه لوړ کړي هغه د قانون په اساس باید محاکمه شي.
عزت من اوریدونکو د روزې پر رسیدو سره د هواد په غنو خارونو کې د خوراکي توکو بیل وړ شي چې غنې کورنۍ لستونځو سره مخ کړي. نن نه کور کلی خبرونه چې ما مریم توخی جوړه کړې هم د موضوع ته مو ځانګړې کړې ده. روژه د خیر او برکت میاشت ده. د روژه میاشت د مسلمانانو لپاره د حق تعالی ډیر لوی انعام دی. په نور اسلامي هیوادونو کې چې کله د روژه میاشت راځي له انسان څخه نیولې په هر څه کې مثبت بدلون راځي. خو له بده مرغه په افغانستان کې بیا د روژه پر اتک سره په ځانګړي ډول د خوراکي توکو قیمتونه لوړیږي. ځکه تقاضا ډیریږي. نه یوازې هغه توکي چې له خارج څخه راواردېږي، بلکې د داخلي تولید شویو توکو بیې هم لوړېږي، چې اکثره کورنیو ته یې ستونزې جوړې کړې دي. شمس الدین چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت تاجر دی، د نوموړي له څېرې څخه له ورایه دا ښکارېده چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نو د خبرو پر مهال یې سترګې له اوښکو ډکې وي او زیاته کړه چې په کور کې ناروغان هم لري او لوړو بیو ورته اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي.
کور کې شپږ نفره لرم، درې زرم کرایه ورکوم، بس کېږي نه ولا یو څوک دې یو گزاره بکونو کیندو بس کېږي خو نه قیمتي د روز مبارک خو د قیمتي د تجارانو قیمته کوي نو ولا ورجم قیمته سوي دي. میوه نو سختلای، ترکاری نو سختلای، او سلدا شنجه هم سختو، دوانی دې نو سخت، هیڅ نو سختلای، و چې ګولا مړی دې کله پچی پوری کله وروره نو سختلای، تا بینډي بامیا دا شنه سختلای. مور چې بازار کې ونه موږ اساس پدارش خوله لګولې وای خو هغه نو نه رسیږي نو په 15000 روزه څوک مولا کیته واخوانه یو واخوانه سم رسوله مریضم پختای لره ما دې زوی دا وسم د کاغذ کور مم کرای دی په درې راغم و بنل لري کو به ولري خوش پر وزره کرا ده په افغانستان کې خدای په موږ نه پوی رسو خبرونه راځي دا بدبختی د مش په قسمت کې ده نو لیکلی
بلخوا 50 کلن احمد ګل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی چې د دولت مامور دی او 8000 معاش لري وای یوازینی کس یم په کورنۍ کې چې کار کوم د کورنۍ ټول مصارف هم زما په غاړه دي یو خواروژه بلخوا قیمتي نور له ژوند څخه پتنګ شویم حیران یم چې څه وکړم
په واس د دې چې ارزانی رسی دلته اوس قیمتي راغلی ده کسب په خپل سر د چسمه غوخه یا خرسي نن به په خپل سر د چسمه ډوډۍ پخې وزن معلوم نه د چسمه پخې خپل سر ده تیل قیمته سوي دي وړه قیمته سوي دي نو ټول باندې د سې قیمتي راغلی ده سبزیجات قیمته سوي دي هر شی قیمته سوي دي خورجن په منګ باندې خو زیاته کړی ده په واس د دې چې منګ په خو به بس یو سبزی مبزي غوخه چیرول اوس په میاس کې غوخه نه سوغستله ولې چې قیمتي ده او نور سبزی هم د سې بس دې شو په منګ به سم پښنمای کو اوس د ملایګان قیمته سوي مستو کې فرق راغلی ده همداسې په نورو سبزیجاتو کې فرق راغلی ده بامیا ګوره قیمته سوي دي اوس هغه سونه چې غریب خلکو بکین چې په دې معاش باندې سوي وخلې 7000 روپۍ معاش وي نو 7000 روپۍ تقریبا په کور کې خلک 200 نفر 20 نفر کور کې فامیل وي او دغه 7000 روپۍ ته کم ځای کې کم خلک چې سرمایداران دي د غریب له حال خبر نه دي روزماتي کې خو ډیر راغلي دي په خو به بس دسترخوان په مسجد کې اوارس هر څا به خو خوړل راوړل کې به خدل یو لس منټه ورته وختونه او ټول به ډوډۍ مړو خپل پس لغه جمع اوسه اوس به شرګان جب کې خرمه راوړي په کاپ کې راوړي دو درې خرمه غن وړي هغه سره خوري جمع او نور سره کورته ول چې دا سیالي نسی کولای کور مسجد ته چینه سی راوړلې چې اقتصاد ضعیف وي کور کې چینه وي مسجد ته چی راوړي ل شرم نم نسی راوړلې
همدارنګه حاجی فیروز الدین د چاراسیا پولیس والی اوسیدونکو هم للوړو قیمتونو شکایت کوي او ټوله پړه د دولت پر مشرانه چوي او وای
یو خوراکي توکو قیمتونه مخکې چې په 10 روپۍ شي اوس په 50 روپۍ ده غریب سړی خو بیخي خوړای نشي او سرمایدار چې دی لنکوزر والا چې دی هغه د پسو غوښې خوري او غریبانو ته چای ټکلم نه ورسیږي دا د موږ ټول د مشرانو له لاسه ترکاري خو بیخي په سلو کې یو روپۍ نشته سره بعضې خلک دغه وس نه لري چې وادي دي چې د اوبو ککۍ پیدا کړي په هغه کې اوبو اچوي او سرمایدار چې دغه وادي د پسو غوښې هم خوري چرګان هم خوري هر شی که د پارلمان وکیل هغه جب شي خپل ځان پاس اسمان ته وخیږي وایي زه زمری یم او دی ګیدړ و اطراف ته وتی نه شي قیمتي خو یو په لسه ده قیمتي خو داسې قیمتي ده چې ډېره جګه زیاته قیمتي ده خو بیا هم له بازار هغه اطراف کې قیمتي ارزانه ده چې دلته په بازار کې په 4500 د پسو غوښه ده په هلته په 3500 روپۍ باندې
ګران دوستانه موږ د کابل ښار د مکریانو سیمه مارکیټ راغلی یو دلته لڅو تن پلورونکو پوښتو چې ولې قیمتونه لوړ شوې دي
نو مې نظیف الله ده د مارکیټ اوسیدونکی هم دلته یو دکاندار یو ولا په دکان کې هم دغه خوراکي شیان ده چې خرڅوي ولا قیمتو کې ډېر تفاوت راغلی ده علت هم دا ډالر ده چې بلند شوی ده د همدې له خاطر قیمتونه هم بلند شوی دي ټول چې ډالر بلند شوی ده ټول شیان موږ په ډالر اخلو بیا ترشی هر شی جوړی وته نه کې همدا ټول په ډالر اخلي به جوړی اصلي عمل ډالر ده تغیرات خو یو 15% راغلی ده سابق نه غریب خلک چې راځي بیا وایي چې قیمت ده به نه اخلي زی خره سو نور خلک اخلی
زه سپد الله مې د کونړ ولایت دلته کراچواني مې دلته میدان وي او خپل خرمه خرڅوم بس کړم مثلا 5 روپۍ ارزانه او شوشه خرمه د منګور دلته 10 روپۍ دا غنه مثلا مخکې 50 او 50 روپۍ باندې دا کنه د څه مارکیټ نه مخکې مته راوړ مونږ ته مخکې مته راکې او خمه دلته خرڅول د خلک راشي ګاکان راشي مشتریان راځي وځي دا خو څنګه مثلا ګرانه شوی دا جنجال کوي دا کوي موږ به ورځ سو کو بس قیمت اخلو قیمت خرڅو افغاني مخکده شوی دا ډالر جګ شوی دی بس دا ون نه لدم دا غد سکرم خراب شوی دی بس مخ یو شجو ما پشپته باندې خسغنن پاتیا رپی باندې یو کول خرمه ما پشپته ما دل ما پاتیا خرڅو راغنم پاتیا زخپل اخلم بس لبی باندې خرڅو یو 30 رپی باندې یو شلګون یو 90 رپی باندې
پدل نوی مې تر کاریخ خرڅو او زیات راغله روزه کم دغه شمن غلط منډی نه قیمت تخلو دلته قیمت خرڅو نه دې تن تر څنګه راولین نه چې قیمت راځي یا قیمت وس نه لري چې وېخلی امنګ نه ارزانه کوم ته چې سو ارزانه نه لکه مونږ به ارزانه نه کومګه قیمت تخلو مونږ به تا ما غرات کې خرڅو قیمت بلته په تجارت واچو چې ځکه چې قیمت په مونږ خرڅ کی خو مونږ نشي کولای چې تاوان به کیو کو به تاوان خرڅ کو مونږ به مې څه ګټو مونږ به پکې به تا قیمت خرڅو 50 روپے به کې مونږ ګټو د موټر کرایه شي دغه شي روزہ کی گرانی شو دا مسلمان افغانستان دے
دوش پیتکران گلزار د مکریان او سیدون کې وای کلچ سودا اخلي نو هغه کسانی په نظر کې راځي چې وسنه لري او خپل هم ور سره مرسته نشي کولای نو موړې وای دا خار به پختنی خار دی او هغه زیاتوي
څه مو وخت لږ سپه دکان کې
مو خوشې دی وخت چې موږ ورته سیمیان وای او دلته نبیګم سلام دې داشه مو وخت مې چې دا مو وخت دی
پښنه مې دی پاره قیمته کوم سره تفاوت راغلی
قیمته خو تا وسون دا خار د سه خار د کابل خار چې لږ جزیره غوندي لاري ورنه ترانزیتي ماشه شان ټول دلری نه ورته راځي نو قیمتي خمه خارزه ته چون مصرف زیات شي په دې حساب قیمت مخکنه قیمتي زیات ده او هر شی لکه په سلو کې 10 روپے 15 روپے خمه قیمت شوی دي
دا به د خلکو پښون د غریبانو پښون ډیر بد اخیزه کړی
خمه خه غریبان به چلګر خو ګور په خپله باور وکړي چې زه د مارکیټ ته نه سم لرلای په خاطر دې چې را خوامین هم لاس نیولې زما په جیب کې دمر نه څه چې سړی د کوم ډوډۍ مړې خورګم نو ذاتی د سړی جګر خو نه یې کوټه جګر خو نه لارشم او خلک ټول لاس ګډ
درنوریدونکو د کابل خاروالۍ مسولینو سره مو اړیکه ونیو ترڅو د نرخ د کنټرولولو لپاره څه کوي هغوی دا دنده د سوداګرۍ وزارت مربوطو ګڼله په همدې اړه مو د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر خوقندي سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته را اړو
په پیل کې دا پوښتنه کوم چې ولې په هر کال پروژه مبارکه میاشت کې قیمتونه لوړیږي
ډیره مننه خوره خو هر کال خو نه پویم سش کال دوه مسلې دي چې هغه لږ زړه د قیمتونه جګ شوې دي په روژه میاشت کې لومړی چې دا چې د افغاني ارزښت چې شوې دي د خصوصا د ډالر په مقابل کې د دې لپاره چې موږ د ډالر نه راکړه ورکړه کوو چې بهرنۍ شیان راوړو دوه مسله دا ده چې ارزه او تقاضا ده داسې چې په اختر کې په روژه کې په ژمي کې دا فقط عبوري ده فقط ډیر وخت دوام وکړي یو هفته دغه نه بعد هغه نرخونه بیا ټیټیږي او اولی حالت کې راځي
کوم مواد کوم تولیدات چې موږ خپله په افغانستان کې لرو دا قیمتونه ول وړيږي
خو هدف دا د خورچ ارزه او تقاضا ده یو اقتصادی نظام مزایا د عرضه او تقاضا پاساس تاسو وینئ چې بعض وخت تاسو کې چې عرضه په بازار کې ډیریږي مثلا گاز او تیل عرضه ډیریږي او تقاضا نشته دمدې کبله چې په روژه میاشت کې یا په ژمی کې یا په اختر کې بعض ټوک چې قیمتيږي عرضه عادي حالت کې ده ولی چې تولید عادي حالت کې ده او تقاضا ډیریږي دمدې کبله په بعض مهم ورځو کې لږ زره د نرخونه جګیږي او پس یا هفتینه عادی حالت تراشه همدی کبل بیا تقاضا ډیریږي او خود به خود نرخونو پسر کې تاثیرات کوي هغه لک سره جګی
خو قندې سه پدې لړ کې البته داسې کوم حیات سره چې ورشي د کنټرول کې د غبای او د مشکل د حل لري پیدا کی
بله شکه مونږ پس له دینه چې دوه کال کېږي چې د مستهلکینو قانون تصویب شو حق لري چې یو کمیټه جوړ کړي هغه کمیټه شته هم په کابل کې شته هم په ولایتون 15 ډیر ولایتون کې هم دا اوس هغه کمیټه کارونه پیل ده هغه کمیټه د بازار نه نظارت هر څوک چې بله دلیل نه غواړي چې د توکو قیمتونه لوړ کړي هغه د قانون په اساس باید محاکمه شي
تر څو پر داسې شوی چې تاسو څوک محاکمه کړی په دې برخه کې البته معرفي کړی مې تاسو خپل خو محاکمه کوي
نه داسې خبره ده چې هغه سو پروسې لري مثلا نمره دغه یو هفته مغازه او دوکان ترل دوام بیا دو هفته لپاره دریم بیا دوسی جوړیږي او رالیگل کیږي شته
ورسته پختنه ودا سمتره کوچه د هلار چاري سري
مطمئن یم چې زمونږ په ملک د 10 کسان شته اوس چې ممکن سلوی 150 هغه ډوډۍ نه لري چې خپل روزمات فقط مونږ ټول مسلمانان یو عذر می تولم ټول اخر سوال کې تاجرونه کې دی لپاره چې د اسلام یو اصل عدل و انصاف ده باید عدل و انصاف په پام کې ولري په دې میاشت کې. دوام خبر داده چې زمون کمیته کار را روان ده، هر څوک چې مسئول کیږي بیا د دینه پاس ممتنوي چې نه زه خبر نه اومه. او بل پیام ټول خلکو ته داده چې یو ور په بازارونه کې مزای د دې لپاره چې مونږ تاسو مستقیم او غیر مستقیم د دې د قیمتوال سبب ګرځیدل.
ډیر زیات مننه کوم. قدر من اوریدونکو دا واده دی ونی د کور کلی خبرونه تر بیا خې چاره.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.